په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 28 په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یا جدي لومړۍ نیټه د دسمبر 28 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره UNMAS وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په لړم یا اقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو د مهمات شته. اوچا ویلي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو د مهمات ختم شوي نه دي. د طالبانو یو چارواکي پرون ویلي چې د هر عمر نجونې په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس پرون پنځشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د دې په وینا یوازنی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کښېنول سي. تر دې مخکې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې نجونې کولی سي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتنبایوا ویلي دولت څرګنده نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي او کنه، او دا هم څرګنده نه ده چې څو نجونې مدرسو ته ځي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې شغلی متقی د یو هیات په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه سوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ایران له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د زاهدان له یو زندانه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیشت خبر ورکړی دی. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په یو اعلامیه کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوي یار محمد حقیر په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول سوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. حقیر ویلي چې تیره اونۍ هم 103 بندیان تر خوشي کېدو وروسته نیمروز ته ستانه کړی سوي دي. ویل سوي په تیرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 تنه بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی سوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د هغوی همکارو مؤسسو په بامیان کې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د ودې او د ژوند د فرصتونو د زیاتوالي په هدف یو سوداګریز مرکز پرانیست. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه مرکز 40 دوکانونه لري او د ښځو لخوا اداره کیږي. افغان سوداګرو ښځو د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د اسرائیل د مدافعانو یوې ډلې پرون وویل چې په غزه کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو په خلاصون کې د نه اقدام له کبله د سره صلیب نړیوال کمیټې پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی دی. د شهرات هادین په نوم دغه شیارخې بنسټ په بیت المقدس کې د 24 یرغمل سویو کسانو د کورونایو په استازیتوب دغه شکایت درج کړی دی. دغه بنسټ د سره صلیب پر نړیوال کمیټه انتقاد کړی چې د ادعاو له مخې نه دي توانېدلی په غزه کې د اختطاف سویو اسرائیلیانو د کتنې او د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل استعمال کړل. له هغې وروسته په غزه کې جګړه پیل شوه، خو د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اووه ورځې دوام وکړ، د ځینو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن جمعه ویلي د دغه هیواد چارواکو په 2 ولایتونو کې 304 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولي دي. یارلیکایا په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، زیات مشکوک کسان د ترکیې په 3 لویو ښارونو انقره، استنبول او ازمیر کې نیول سوي دي. د هغه په وینا په دې اړه په ټوله ترکیه کې عملیات سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر لیکلي چې دوی به هیڅ تروریست اجازه ورنکړي چې د سولې او د خلکو د یووالي په وړاندې سترګې پرانیزي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه، خو وروسته ډېره وځپل سوه. دغې ډلې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. داعش ډلې په ترکیه کې هم یو لړ حملې کړي چې په هغو کې د 2014 کال د جنوري د لومړۍ نیټې حمله شامل ده چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي وو. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي د دوه اړخیزې غونډې لپاره د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بلنه منلې ده. دوی به تر ډیره په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د یو ځای کېدو پر موضوع بحث کوي. دا به د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړۍ غونډه وي. اوربان پرون پنجشنبه په بوداپست کې په یوه کنفرانس کې وویل چې هغه د ډسمبر پر 10 د ارجنټاین د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو په څنډه کې له زیلینسکي سره د لنډو خبرو پر مهال له دې سفر سره موافقه وکړه. اخوا تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې په یوه غونډه کې اوربان د کیف لپاره د 500 میلیارد یورو د مرستې له تصویب سره مخالفت وکړ. اوربان د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یوازنی حکومتي مشر و چې له دې وړاندیز سره مخالفت وکړ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل افغانستان د بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهب و بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سره نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبایو د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپل اډانه کې د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی او تازه همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپله پریکړه د دریم ځل لپاره وځنډوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لوند پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي او دغه اندېښنې له تیر یو تقریبا شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ښودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولی؟
سلامونه درنښت. بېله شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټول هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لکه دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېره کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنا چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریس کې تر یو بریده د طالبانو په حق لاله باندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېر چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزاویې په څېر غوندې کس وژل کېږي لکن د طالبانو په حق باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې دا دلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېرې یوه میاشت کې کېناستلی یم او ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړې دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق باندې او دا تغییر په د ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه په راتلونکي کې خپل اغېز ولري. په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت چې روان دی هغه د هیچا لپاره د منلو نه ده. بشري حقونه په بشپړ توګه پایمال شوي دي، بشري حقونه هر ورځ نقض کېږي، همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي د ډیپلوماتیک اصول چې دي کوم نړیوال عرفونه چې دي دغه عرفونو له مخې چې هېوادونه یا سټیټس خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړه لري هغه په افغانستان کې موجود نه دي او دې نه موجودیت نړۍ دوه نیم کاله وروسته سره د دې چې په وخت نه وخت بیلابیل هیوادونو بیلابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځني ختیځ هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی دا ټولو د طالبانو د کلورو څخه ناراضي ښکاره کړې ده په وار وار، لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواکه هیواد چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ټول خپل تاثیر لري یا حدی اقل 50 سلنه فنډ ورکوونکي د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریز نه درلودی، لیکن دا دلیل لیدل کېږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي د طالبانو په حق لبانې د افغانستان په حق لبانې دریز کې تغییر راغلی دی او دا دریز پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه په ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی شي.
کور ودان آزاد صاحب راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی لودین، تاسو ته او ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته ګورئ، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندګي چې لیدل کېده او داسې ښکارېده چې کېدای شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقې وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقې او څه د فرا منطقې لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا مقایسه کوي مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو به وګورئ چې دې کې ډېر لوی توپیر شته دی. په دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط اوسني شرایطو کې زه نه وینم او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو ونه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانو نظریات خو البته ډېر مهم دي بېده شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې د طالبو هغه کارخانگی چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای چې هغه د مشروعیت اساسي کرښې دي هغه یې لاسته راوړلی وای او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مشروعیت لاسته را نغې، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو دوی دا ویناوې لیدلي اوسېږي او د روزا اتنباین راشرو تر نورو هیوادو استازو پورې په یو شي ډېر ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی او هغه ورځ تر بله خرابېږي. همدی وینا که در روز آتن بای وقت تاسو گوری اگه که ویل کیگی چه پنزی وقتو که پا افغانستان که با تر شل میلیون زیاد خلق دولگی سر مخامخ شی نو دا حقا طول بی مسئولیتی در طالبانو چی وی نو شکره چی خپل دنه پا کور تعریف سیاست تعریف کی بین ملی تعریف سیاست خپل تعریف کی گواندیانو سر البته گواندیان خپل اهداف لری اگه پا افغانستان که نو خپل مشروع و غیر مشروع اهداف لری چه اگه تحقیقوی خب پا طولی ذاتو گا زمان نظر لودین سیب داره چه بین ملی طولن اخ پا افغانستان که دخالت کوی مشروع و غیر مشروع منافع لری خب متاسفانه حالات خپل دک د طالب وسخه کرکیشن شوی دی زکه چې دوی هغه اساسی کارونه باید کړوي هغه ونکړ
و کور ودان جان باسه روسته بحث سید امور کور از چې نور میلمانه هم منتظر پات نشي د سر خبر به وره خغلی رامسپور تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو څه فکر کوي د جنسیتي اپارټاید بحث هم پر لبسې یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید کوي دغه جنسیتي اپارټاید په نړۍ کې هم تاریخ لري مثلا په جنوبی افریقا کې هلته تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې لدغه حقوقو سره مبارزه وکړه بل اخر دغه خونه تر لاسه کړن نړیوال چې جنسیتي اپارټاید یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیری خودلې شي په اوږدې راتلونکو کې چې دغه جنسیتي اپارټاید لمنځه یوسي
مونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته متاسفانه دا جنسیتي تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډېر یادېږي دا خو کچېرې مونږ او تاسو د تاریخ ته وګورو یو خو مونږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا په کیس کې هغه صدق کوي خو د افغانستان مسله لږ ورسره توپیر لري ځکه چې دلته جنسیتي توپیر یا جنسیتي تبعیض مسله مطرح ده له اولو ورځو څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد تر اوسه پورې دوی د ښځو او انجنکیانو په مقابل کې د ډېر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستی دي او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه دا ده چې تقریبا دوی د خپل د اجتماع څخه محو کړي تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکې د سول انستیتوت هغه لیست کړی دی او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته حقوقي توجیه نشته برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړی دي لکه د تعلیم مسله اوس تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجنکیان د تعلیم نه پاتې دي همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یوه سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي یو د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي نو معلومداره چې په دغه مسایل باندې دنیا نن سبا ډېر متوجه دي بین المللي بشري حقونو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دو کالو کې دوی خپل راپورونه او ګزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دی داسې تبعیض نه ده چې یوازې واخیسې یو بس خلاص نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او نجونکانو باندې محدود کړي تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسېدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه خو خبره اتره ور باندې جریان لري او کچیر دغه مسله دوام ومومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیاوال په دې باندې به قانع شي چې دا واقعا یو جنسیتي تبعیض دي او دا به د بین المللي کنوانسیون په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي
بله کور ودان رامسپور صاحب قانی صاحب ستاسو په نظر نړیوال اندیښمن دي پرلپسې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي راپورتر په پرلپسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي وضعیت د اندیښنې وړ ښیي نه یوازې دا چې دا ستونزې کمیږي بلاخره زیاتیږي له پرونۍ غونډې د ملګرو ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ناورینونه دي پخوا یو ناورین یادی دا ما اوس ناورینونه بیلابیل یادیږي څه لامل دی چې اوبه له ځای نه خوري او وضعیت نه ښه کیږي
سلامونه میلمنو سره تاسو اورېدونکو ته زه فکر کوم چې دا مسله په دې اندازې پر استخباراتي ده او دغه استخباراتي ابهام هم په زمغه غوري
تاسو وادرو قانې سره مهرباني وو
بلې او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده یعنی تنظیمی یا پدی قوت سره تنظیمی ستپ بای ستپ کله کله نړۍ په دغه کې موږ داسې نادر نادر د ریزونو وګورو نړۍ په موقفونو کې یا په ریزونو کې اسلامي جمله سره ملګرو ملتونو سره وخت ډېر تاکید کوي چې یاره تعامل دي چې له طالبانو سره تعامل له مشروع دغه سره سیستم سره کېږي یا تعامل له نسبتا مشروع سیستم سره کېږي او بیا له دې نسبتا مشروع اول په افغانستان کې حالات داسې دی چې یو ډله راغلی ده او هغه ډله په خپل منځو کې متحده نه ده په کار دې ته متحده ده چې خپل دغه لمنځه یوسي او تنور لمنځه یوسي تمدن لمنځه یوسي تعلیم لمنځه یوسي او خپل هغه دریځونه چې بالکل له یو ډېر له دیني دغه څخه هم نه دي راوتلي بالکل ده قبل الاسلام د عربو د جاهلیت د دورې ځینې ځینې دغه د دې په وګونو کې ویل دي اسلام هم په هغه شکل توجیه کوي اسلام هم په هغه شکل خلکو توجیه مثلا چې دونه دغه به یو بهش بداره کم یو جنت بداره کم یو چاته ورځي هغه دغه څه په ساتر کې خزه بیرون دا ونه وځي او حتی دا 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 د اسلام د رقم داس خبرې په اسلام کې نه څه خزه د پکور دی خزه د بندي وی خزه د پکلور دیوالونو کې پاتې وی خزه د بیا وسې وی خزه د بیا کس وی خزه د ډوډۍ و نشکوه دغه کې یعنی د رسول الله لومړی مېمنه د عربو څخه نو ډېر ستره تجارت او هغه خپل باندې د غدل لورې تجارتي نتورک د لورې خلک استفاده ول دا کول اما د تنظیم لا شراسي بس باندې د ذهنیت باندې د شخصه چاله کور دا وېست دی الله قهر باندې وږي د په دې د کې په خبر کې یو بجلیګر ملاره دی بجلیګر په نامه باندې خلک یو سم دې په نه درکې او دا دې کری استخباراتي د غدل ما بیا ورسته د پښتنه وکوله یعنی د په دغه بالا مالي ورته کې دې تقریبا اتل سکور دل وکړي هریان پاتاس چې سی اوملا او دونه جیدت ورنسه چې د بیک گراوند دغه کې یو دغه استخباراتي دغه لینک د لودي یو خارجي بهرنۍ استخباراتي دین کې د لودي یو لغزا یې دغه کول یو سهار ما شام برابر ته سي یاتي په پنده نمبر ولاو اخر سماته دغه کې په لاس راشي او زړه دومره د بای او تواخه موداوی و هم او دا راوځي په کوڅه کې داسي او په مرکز کې خاصوي اما راشي ذهنیت افغانستان تر وصلې ده چنل دین سره د غلری تعلق لري مل له اسلامي اخلاق سره تعلق لري مل په شدي موازين سره د غلری او د دنیا په کسره وسلی زما زفر د په 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 خد باور درته ویلای شي چې داخله به دی واز نو شي یو پوسټای در کړی وای دی
خو هغه مال قانوني سي بس دا او چې طالبانو لیدلوري بدل شوی دا هغه کسان چې مذاکره کوي په دوه کې هغوی په ظاهر هغه کسان چې د بدلون ژمنه ور کړی ویني تا
وګوره چا وی چې په دوه کې داخله ګور سره ناسو په دوه کې ورته دغه وسی بلی په ټول هيئات کې واڅ پنځارې کا د وجود نه دی یو خلپای و زړه بډې چې غوښتل دی دی یو په لا خلپای یوالته د طالبانو په نمایندګي کې نه عقل انداز دی نظر ته دغه کې یو داسر بیم دومره د کاغې ګوندې هغه د تور کاغې ګوندې خلاص یې د نورې ټول بدن په خلې د شی وخستین دغه نور کوي او د دنیا وې چې ولادت د خلکو د ذهنیت بدل شوی ولې بدل شوی په دغه وخت چې د قطر لغه ور سره کوله په قطر کې د دوحا د غور سره کاو اګریمنت ور سره کاو تړون ور سره کاو مایده ور سره کوله داخله غوښتل د افغانستان په خارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قطرونو باندې اخته او سړکونه چې دی اړ کول کلو ته بم کو دلې خځې نه پرې خوې
تاسو وایئ چې کلو لاس نړۍ افغانان تیر استل او نړۍ هم افغانستان سره
دا شنه دا په لوی لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
بله
استابلیشمنت یا حاکمیت په نړۍ کې د حالات په سیمه کې راوستلې ده او دا خلک دغه چې د کړی دي کني دا څوک دا بوکو حرام څوک دی او دا بل افراطیت څوک دی دا هر افراطیت له دیني اخر خپل افراط توجیه کوي دغه تشابه د استخباراتي لینته هغه تقوی کوي کني دا خلک خپل خود په خود نه راپورته کوي دا خو د پوڅکی نه دي ستاله د وچې د اسلام څخه راپورته دا څنګه د دنیا دا او همدغه د دنیا منافقت څه دغه کوي همدغه استخباراتي سازمانونه دي او دا پکې انوال دي او دا د افغانانو
مننه و سلامات سي په دې بحث کې موږ هڅه وکړ چې د طالبانو یو ملاتړ یا پلوي هم راول خو د طالبانو ویاندویان چې د مکسر خبرې نه کوي البته د دوی دریز باید موږ ووې د لپاره دوی وایي چې د ولس استازیتوب کوي خپل حکومت هم مشروع غني او وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د خزو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي وایي چې د شرایطو په جوړولو باندې بوخت دي کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم همدا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص دی طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړ دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان هغه وایي چې ټولنه هم ملا ته اړتیا لري، هم عالم ته اړتیا لري، هم انجینر او ډاکټر ته. د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې وه، ممکن تاسو هم اوریدلی وي. د ښاغلي ملا یعقوب مجاهد خبرې که سړی واوري، خصوصا له بهرنیو چارواکو سره لید کاته که سړی هغه اعلامیې وګوري، یا مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډېره مثلا پخوا د یو سخت دریځې په توګه ترې یادونه کېدله، اما هغه هم په دې قانع ده چې د نجونو حقونه، د تعلیم او د کار حقونه باید ورکول شي. د ښاغلي مجاهد له نننیو خبرو هم داسې ښکاري چې دی له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبري د ښځو د حقونو په برخه کې وضع کړي دي. نو څوک دی چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکي او دغه د ټیټې سطحې یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي؟
چې پایم لا یعقوب واقعا بانفوذ شخص دی که نه په طالبانو کې دننه. البته په لبده مرغه په افغانستان کې خو د تېرو څلوېښتو کلونو جګړې، بیا په ځانګړې توګه تېرو شلو کلونو جګړې، لځوانان څخه هغه سیاسي شوق بشپړ توګه اخیستی دی. په ټولنیزو رسنیو باندې کې ځینې لیکنې کېږي، هغه مغل دې استاج څوک نه کوي چې واقعا څوک څومره بانفوذ دی. دننه په طالبانو کې خپل وزارت کې، د دفاع په وزارت کې هغه دقیق معلومات چې زه لرم، هغه ټول قیم ذاکر دی. یعنی دی څو وایي هڅه وسو چې دی بېخي لرې شي، هغه تا قندهار ته چې ولاړ د دې مشر چې دی امیر المؤمنین ورته وایي، اوس هغه هم نه لیدل. د دې یوازینی نفوذ همدغه دی، یوازینی نفوذ همدغه دی چې دی د طالبانو د بدسر ایښودونکي زوی دی. که هغه خوا سراج الدین حقانی په لومړیو کې بلې وه، د ډله خبره قوي وه، د ډلې خپل رول درلودی، او په لومړیو کې د کابل نه یوازې چې د کورنۍ چارو وزارت، بلکې حتی د استخباراتو هغه مسؤلیت هم دی واخیسته. سره د دې چې طالبانو خپل استخبارات درلودی، د 333 نامه باندې یوه استخباراتي قطعه په دننه په کې د داخلي وزارت کې جوړه کړله، او دنه په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک ورتل کړو تر کنټرول لاندې. په ډېر ژر سراج الدین حقانی یا د ملګری یا دغه د حقانی ډله هغه د کوم اخوندان چې ورته ویل کېږي، د کندهار ډله ورته ویل کېږي، د هغو دخوا منځیو شوه. هغه انزوا دواړه د دې سبب شوي دي چې ځینې وخت دی دا څرګندونې وکړي چې هغه دی څنګه د ولس هغه مولدي د ناصر ملاتړ مولدي، مثلا د انجینو د زده کړو په حقله باندې، او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د ول خپل رهبري چیلنجول یا په دې باندې نقد کول دي. دا چې تاثیر ول نه لري، یا څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان ظاهرا مهم دي، د یو څه وایي او د طالبانو کومه پالیسي چې خبره سوې هغه بل څه وایي، نو دا څوک دي؟ کله هغه شخصي چالیدل نه دی، دا مهم نه دی چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی، لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته، یا په دې ډله باندې په ټوله کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته. د افغان انجینو د دې تر څنګ هیواد د افغان انجینو مثلا نه ده، مثلا د ټول شمول د دولت، البته زما تعریف بیل دی، هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی، هغه سیاسي ویش دی، ایدیالوجیک ویش دی، البته قوانین یې د اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی، هیواد اساسي قانون او نور اوسې قوانین تضمینوي، نه دی هو دغه قومي ټکلاران چې په دولت کې لګښت لري شل کولونه کې شو، اما په ټول کې کوم ایديولوژیک دولت یا دولت ورته وایي هغه سیاسي ځواک په افغانستان کې، هغه یوازې طالبزم دی. یعنی بل هیڅ څوک، هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي، هغه نشي کولای چې دغه سیاسي ساختار کې وي. د دې تر څنګ ډېر نورې ستونزې دي.
آزاد صاحب، دوی داسې توجیه کوي چې موږ مثلا جنګ کړی و، شل کاله مو جنګ کړی دی، اوس لاسته راوړنه د حکومت نو باید د موږ غړي اولویت ولري، لومړیتوب لري په حکومت کې، او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی، باید حکومتولي کې هم شامل وي.
ګوري لومړی خو د علماو تعریف کوم رکو، په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري. کوم نړیوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی، مثلا د الازهر دی، یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پوهنتون سره کوم تعریف چې دی، تاسو په ټول طالب کې د مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نشته راوښی. د دنیا جهت علما چې دي، هغو خو نسونه په پوهنتونونو کې تدریس کېږي، د هغو کتابونه، د هغو تفسیرونه، د هغو نور دیني یو عالم مسایل دي چې هغه چاپ شوي دي، نړیواله کچه باندې پیژندل شوي دي. نو د طالب خو پرته له دې چې دی وایي چې زه عالم یم، د علمیت د اثبات دپاره د په ټول عمر هېڅ څه نه دي لرلي، نو عالم خو البته شته نه. بله بس دا دی چې په دې کې شک نشته چې یو دیني عالم یا یو کاغه اسلامی دینی عالمی که د نورو ادیانو عالمی په خپل ټولنه کې په هغه کلتورونو کې کلتورونه چې دي یا ټولنه چې دي په یو مهم رول لري، خو یو مهم رول لري. دغه یو مهم رول معنا دا نه ده چې ته د ټول انسانانو د ژوند د تصمیم پریکړه واخلې. دا دینی عالم ځای معلوم دی هلته په جماعت کې باید ناست وي او خلکو ته د خدای تعالی احکام او اوامر تعریف کړي چې دی طالب برخلاف کار کوي، د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي. او د دې ترڅنګ سیاست او حکومتداري او دولتداري، تاسو وګورئ په دوه نیمو کلونو کې طالبان نه دي توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنې د یو سیاسي ساختار لپاره چې یو پیراګراف نه لري، قوانین خو ډېر لري خبر ده، نو یعنې دا ظرفیت نه لري. دا زموږ بل تاسو د پښتنې اساسي برخې ته چې نو بیا دا څوک دي چې د نجونو پر مخې دروازې تړلې دي، د زده کړو د مېرمنو په وړاندې د کار دروازې تړلې دي، همداسې نور ډېر پاکستان ډېر پښکارا غوښتنه وکړه. هلته ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څخه وغوښتله چې دا خلک باید په رسمیت وپېژنل شي. دې تر څنګ پاکستان دوه ځلې په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناستې ترسره کړلې او له اسلامي هېوادونو یې وغوښتله چې طالبان باید په رسمیت وپېژنل شي. که چیرې دا په رسمیت پیژندل کېده یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای، نو د پاکستان له ادرسه یې کوي، البته د پاکستان توقع ده، او د پاکستان له ادرسه دغسې څه کول یا د طالبانو سره هر ډول تعامل ښول، پاکستان د تېر په څېر خورا ډېر امتیازات ترلاسه کوي. کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول چې پاکستان غوښتله توجه ونه کړه، نو هلته باید افراطیزم ډېر سوی وای. افراطیزم چې ډېر شي نړۍ خپله مداخله کوي، لکه اوس د خبرو تر حده پورې مداخله کړې ده، ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي، او دا مداخله بېرته د دې سبب کېږي چې بیا دې په سیمه کې د یو زبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر اعلان سوی ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې دخالت وشي، او دا مرسته بېرته د تېرو څلوېښتو کلونو په څیر باندې د شیدو غوا ثابتېدلې شي د پاکستان لپاره. دغو خپل تاثیرات طالبانو باندې دي. د افغانستان کې چې کوم نریټیو روان دی، مثلا کوم هغه سیاسي ساختار چې کوم فرهنګ پلي کوي، دا په تېرو څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول موږ لیدلی د پاکستان.
تاسو وایئ چې دغه پالیسي میکران چې دي په ټوله کې د پاکستان له حکومت له خوانه یا د پاکستان د یو شمېر چارواکو له خوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب. کور ودان سلامت اوسئ. زه جانباز صاحب نه دا پوښتنه کوم، مخکې په تبصره کې اشاره وکړه جانباز صاحب چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو وخت نه ده، د نړۍ په دریځونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریځونه لیدل کېږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبای وویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري، یو باثباته اجماع ولري، یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبای ول خبرو هم تقریبا همداسې سرک لګیږي چې تر اوسه د نړۍ دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړۍ څه کولای شي په یو واحد اجماع سره؟ دغه اجماع څه ډول جوړېدلی شي؟ ځکه اوس خو روسیا له طالبانو سره راشه درشه کوي، چینی کوي، سفیر هم لېږلی ده، د روسیې ځانګړی استازی هم پرون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره وکتل، د کابینې له دوه مهمو غړو سره، بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنۍ چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري، له دوه نه فعالیت کوي، کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي، د نورو هیوادونو هم. نړۍ څه وکړي؟ یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هدف څه دی؟ نړۍ څه ډول یو واحد اجماع رامنځته کولی شي د طالبانو په وړاندې؟
ګول لوین صاحب، تر هغه ځایه چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم دغه د منطقې د حالاتو او د فراه منطقې د حالاتو، په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه، ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري، بیا افغانستان خو پرېږده، خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي، په اوکراین کې روان دي، په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی، په دې دغه پرانا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط د کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه دغه اوس کوم ګورو مثلا د ایران دریز، د پاکستان دریز، د منځنۍ آسیا دریز، د چین دریز، د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز، دا هم دننه په منطقه کې متفرق او متفاوت دي، او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریات سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د دنن د سي تاثیر پر واچول شي د دنن نه تغییر وکړي. په داسې حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د هغې ټینګار همدا دی چې دوی باید سمدلاسه د ښځو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي او په ټولیزه توګه دغه ازادیګانې د بشري ازادیګانو دیشانو ته تمکین وکړي. منطقه دیشانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت الفا وخت داسې عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی آهسته آهسته تغییر وکړي او خپل دننه په خپل اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغسې چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کېږي چې د هغوی هغه کوم ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضررې نه شي او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړی شوی دا به زما په نظر
نو جنبال سه په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري او د همدې لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیځ او لویدیځ د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدون کې دي کنه فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او غیظ به هم محسوس نه وي.
زه دغه سی یو چانس نوینم. خو دغه چانس طالبانو درلوده چې د لاسې ورک او د لاسې لا ورکوي. هغه په څه معنا؟ په دې معنا کې کچیر دوی دغه یو خپل سرتنبګی نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشاره وشولې، دغه نه را لاسته سر شوی وی افغانانو ته مخ کړی وی. افغانانو ته
پاکستان سره خو معشوقي فکر کوم اوس خراب شول. هغه د درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېرې جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر رباسي نو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم ښې نه دي.
لوګین چې پاکستان سره طالب ډېرې ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو سره نه خلاصېږي او نه تمامېږي، او موږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسېږو، متوجه اوسېږو چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان ننوتی دی. دا باید ډېره موده تېره شي چې دا موږ ته ثابته شي چې طالب پاکستانی نه دی. خو هغه خبره دا ده جناب لوګین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخکې زنه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت د افغانانو حکومت د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړه، بین ملي ټولنه خود په خود تاته تسلیمي کړي.
بله،
اوس ګوري چې ته کلک سرتن بد داګماتیک دغسې ملایزم دې را شروع کړی، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري، هغې باندې ټینګار کوي، خلق غلدی حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه ایجادوي. طبعا دنیا دې ته ګوري او زر نه کوي. کته دننه په کور کې افغانانو ته لاس ورکي، قانونیت را منځته کې، مشروعیت را منځته کې، دنیا خود په خود تاته درځي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دې چې افغانستان خو یو د سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیه په حیث خو وجود لري، دا خو څوک منتفي کولی نه شي. خو تاته خلک لاس نه درکوي، غیر د هغې افغانستان منځدی کوي او ستا زایبه په دالیزو کې نه په
کور ودان. جنباس ابرام سپور سب، تاسو سره زو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړي، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري لخپل دریضونو لخپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ ګوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وای چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لرئ، د موږ په اړه څېړنې کوئ، د موږ په اړه خبرې کوئ، اما د موږ استازی نه منئ. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپل پریکړه وځنډوله. فکر نه کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان هم که د طالبانو استازي ته ځای ورنه کړي، هغه بل اخره ونه مني، دا خبره به همداسې خبرې پاتې کیږي او د عمل جامه به نه ورغوستل کیږي؟ ځکه طالبان وایي چې موږ استازي کوو نه منئ، نو موږ هم ستاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډېر هڅه وکړل چې د افغانستان مسله په یو ډېر سوله ییز توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکې توافق په هر شکل چې وو، مثلا د هغې نه وروسته دا د دوحې خبرې اترې چې دایر شو او ملګرو ملتونه هم هلته ګډون درلود، زه خپله هلته د ناظر په صفت ګډون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول هلې ځلې دې لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره له دې چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره له دې چې دوی ازمویل شوي کسان هم وو د افغانانو لهانده، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بالاخره نړیواله مجبور شو چې داسې یو سازه شو، یو فضا رامنځته شو چې بالاخره طالبان قدرت ته ورسول شو. نو د دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړل. ملګري ملتونه په دغه دو تیر کلو کې ډېر هلې ځلې کړې دي، خپل ګزارشات وړاندې کړي دي، دوی سره تعامل کړي دي، دوی سره خبرې اترې کړي دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړل، د نقشې لارې ورته جوړ کړل. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نلیدل سوی او نلیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمیل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی ښودلی. نو دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې حداقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په بین المللي نورمونو باندې دوی حداقل ژمنتیا وښیي. تر اوسه خو دوی خپل ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی بشري حقونو ته ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی په دغه مسایلو باندې انوالو دي او داخل دي. نو د دې په اساس د ما لهانده دا ډېرې ستونزمن معلومېږي چې د افغانستان چوکي اوسم خو ورته ځان راغی، یو کال همدې کې ځان راغی او یو کال نور هم تمدي شو.
زه تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوم، بیا تاسو سره مخه کو، ځکه تاسو په دې بحث کې هم له موږ سره او یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړې او مننه چې دا وخت مو لږ زره زیات شو. د ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده، د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د لږ تر لږه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خوا د افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی یادې، د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استازي نه مني، ملګری په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نسته، سفارتونه له هم د پخواني حکومت د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلګریو له خوا نه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت راضي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکه لاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل. دوی بیا هم ژمن دي چې دغو کنوانسیونونو ته باید ژمن پاتې شي او دوی نشي کولی چې د هغې نه ووځي. او متاسفانه چې طالبان دا ویلي دي چې موږ دغه کنوانسیونونو ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثرا دغه کنوانسیونونه اساساتو اسلامي سره سمون هم خوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره له دې چې په دې کې نن سبا یو بنبست دی، یو ډېر غټ کلکیج دی. پخوانی حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نغوړي چې مثلا طالبان ونی سي زینی هوادونه سره دې چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم داسې په بسرنويشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دي چې واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډېر یو غټ بحث روان دي. او کیدای شي دلته د هغه ځای نه چې دغه بحث باندې مونږ تاسو کیدای شي خپل
متخصص کور ودان قانی صاحب، ستاسو په نظر دغه بحث تر دې ځای مختراغي چې طالبان او نړۍ سره یو خلو نه دي، طالبان وای چې د موږ استاد دی ومنل شي او نړۍ دی وای چې نه تر هغه ته په کور دننه خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد یې نه منم. اما برعکس غوښتنې هم کیږي چې طالبان دغه کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دی عملی کړي، هم دغه کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټول هغو مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبانو ته پکې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانی صاحب ستاسو له نظره د کومې خیر راتلونکې هیله کېدلی شي، ځکه د طالبانو د حکومت دا د شاوخوا 2.5 کاله پوره کیږي او دغه نوی تعلیمي کال هم په پوره پر اتلو د زمينه ورسته بنوي تعليمي کال پیليږي، دغه نوې میلادي کال هم په څو ورځو کې پیليږي. افغانان هیلی باید ولري چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدله شي، ممکن د طالبانو په رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بای صد مخې اشاره د توقف خبره باندې تاسو کوی نسولې سیدا، مثلا تبزه پوری داخلي افغاني آباد لک کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله ورته کیږي، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه. هلته د اوضاع نوي انکشافات یا د هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا ترورستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات، زه فکر کوم چې دا د یو لاند دغه کار دغه لپاره د استخباراتي پروژې د دوه دوه نیمو کلونو ده، او د دې هغه ډېر اوږد واټن دی، شاید چې پنځه شپږ کاله وي، او دا خلک شاید له دې څخه زیات هم تندرو اوسېږي، تندخویه اوسېږي، او له شاید چې په دې سیمه کې داسې غیر مترقبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسې د بالکل دغه تحیر راودنګوي، او دغه دغه وکړي په اصطلاح باندې حیرت راپورته کړي. خو تر کومه ځایه پورې چې زه دغه کومه د شي راتلونکي لپاره د امیدونو هغه خبره چې تاسو وکړه د خو بالکل هغه تتبونه، او دا حالت دولت تر ورځې خرابېږي، ځکه چې تجویز داسې پورې څلوېښت پنځوس میلیونه ډالر چې نړیواله ټولنه دلته راځي، له هغې سره استخباراتي پیکج هم راځي چې هغه کې تقریبا یو بله کڅوړه ده چې تر دوه سوه درې سوه میلیونه ډالره پورې نغد خلک راځي. دا خلک پخوا د پاکستان په لاس کې وو، په کندهارو دغه کېدل وو چې د ډالرو خوند هم لیدلی ده، ورځ په ورځ بدرسي دي، وو د افغانستان ټوله تعلیمي بودیجه ټوله مدرسو ته ورماته ده، اوس مدرسې په دغه شکل باندې دي چې په هغه افراطي نظر باندې خلک پکې روزل کېږي، او ورځ تر ورځې پورې زیاتېږي، پوهنتونونه کمیږي، مسلکي لهجې یا مسلکي تعلیمګاوې د هغه دو خلکو په لاس باندې ورکول کېږي، ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې د خارجي اتباع او خارجي اتباع افراطي اتباع دي یا په اصطلاح باندې د جنبې سوخت دغه ده هغه زیاتېږي. د هر ورځ چې موږ په افغانستان کې خلکو له کلي سوخې رابط کوو، د بهرنیو اتباعو حضور زیاتېږي، هغه بهرني خلک چې افغانستان ته راځي یا روزل کېږي هغه بالکل ورځ په ورځ باندې اضافه کېږي، او دغه د تروریستي ګروپونو تعداد هم زیاتېږي. دا داسې نه دي چې واده کېږي د افغانستان د خلکو له منځه دا تروریستي ګروپونه راپورته کېږي، دا له خارجه راوړل کېږي، او خارج پورې ولاړ خو باید ځاتې طالبان څنګه نړیوال تعلقات په هغه شکل باندې نه دي خوندي، هم راځي د پاکستان راځي او بلې خوا څخه راځي، او حتی په ما ځای چې نه پښتنه وکول شي دوه انګریزان دغه دي ولته طالبان، نو ما انګریزان او طالبان وای دغه دي ولته طالبان وسره پښتي خدا خلک ته، او دا مسله ټول دغه دا په دې سیمه باندې استخباراتي خفصه پرته ده، ډیره بده خفصه پرته ده، او دا موږ له تحلیلونو وتلې ده، موږ له
بله
د ګاو مسلې دا اوس موږ لا دغه کوم مسلې دا موږ تصویر هم سره کړل، خو حالت زز فکر نه کوم چې په آینده کې ډېر ښه امید ولرم، ما په یو سرت کې امید درلودل شو دا ټول ملت سره په کار سو، دا مسله کې داخلي دغه چې دا کنه هغه خارجي لینکونه چې طالبان چې د نړۍ زمير دغه په مقابل کې راپورته کوو، په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره په لاس کې خپل ګټ چې دا بل موږ څخه زیاته قرباني واخلې، دا چې مخالفت دې سره دغه یو سبب نه واړو چې بیا دې مرمۍ وړي افغانستان کې، بیا دې ټوپک راپورته شي، بیا دې څوک وژل چې اته هغه افراطي طالبان موږ دې مرګ ورنه
بله
دغه دې مرګ غوډه یو ترتیب، او نه د واړو په افغانستان کې دا چې پوځي کسادمونه موږ ملي وفادات مجبور کړي یا قتل کړي، ما دي اما موږ کاستن یو لوی داخلي ټکر ده.
خور ودان قانې سر سلامات ته به سره سره ټولو راځي چې اوریدونکو ته نو باټ
ورکوم، ته نه دغه خدای په امانې ته ما زړه
مننه قانې سر سلامات ته کور مو ودان مننه په بحث کې لګډون کور ودان سلامات ته اوریدونکو ته نو باټ ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري کله متاسفانه مغه اوریدونکو د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي، ما انټرنیټي اړیکه کمزورې ده که غاګینا اوریدل کې په هر حال آزاد صاحب راځي بحث ورو سره راټول کو، بس پایت سره ورسو، یو نتیجې سره ورسو. طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي، زدل لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی اساس یې مکسره نشته، دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړې دی، د افغاني ثبات ساتلې دی، د ډالر ارزښت مثلا راکم کړی، د توکو باید وای چې راکمه شوې ده، د خوراکي مواد خوراکي توکو باید چې مثلا د طالبانو په لومړیو کې ختلې وه، اوس مثلا ډېر څلوېښت فیصده بېرته رالوېدلې ده. دوی وایي چې یو شمېر لویې پروژې لکه د قشتېپې کانال، د سالنګ بیا رغونه، یا مثلا د یو شمېر نورو پروژو یادونه کوي. دوی وایي چې دغه کارونه یې کړي دي، سره له دې چې دغه یو شمېر مشران یې دا خپلې ستونزې هم مني چې ښځو ته یې حقونه نه دي ورکړي، د تعلیم دروازې بندې کړي دي، اما وایي چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري.
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان، هر هغه ډله چې په واک وي او په هر هیواد کې وي، او هر ایدیالوژیک سیاسي ساختار چې وي، که استبدادي وي، که ډیموکراتیک وي، که کمونیزم وي، که انارکي یا شاهي نظام وي، هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپلې کړنې توجیه کړي او داسې ونمود کړي چې هر څه ډېر ښه دي. لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي. تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، د یو هیواد اقتصاد هغه ګوره کابو لس یولس میاشتې وړاندې، کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تللې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره، موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولیده چې پنځه نوي ته وخوت، او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته آکشن یا افغانۍ لیلام نه شوې، په بدل کې ډالر وانخیستل سوله. نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و، دا خو همغه پیسې دي چې د بهر نه ځي، او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې، نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د هیواد کرنسي ثبات نه شي ساتلی. د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي، د اقتصاد بحث راځي، د ملګرو ملتونو د راپور له مخې او د تازه څرګندونې چې وسورې چې شاوخوا شل میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري، دا د ملګرو ملتونو راپور دی. کله چې ستا د هیواد نوي سلنه خلک د دوه وخت ډوډۍ ونه لري، نو اقتصاد چیرته دی؟ کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي، داخلي پانګوال نه وي، پانګه نه وي، نو اقتصاد کومه څه؟ دغه پروژې یا د سالنګ یا د قشتېپې پروژې دا خو د حکومتدارۍ دولتدارۍ لپاره بیخي په هغه نمونه کې هم نشي راتللی، ځکه د دولتدارۍ لپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې. کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، هغه دا دی چې ستا ولس باید ډوډۍ ولري، او ولس د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې وي. طالبان خپل ما مخکې یادونه وکړه چې خپل نظام یا د خپل حاکمیت د تعریف لپاره یو پیراګراف نه لري، کله چې هلته اساسي قانون نه وي، د اساسي قانون په رڼا کې اروپي قوانین نه وي، او بیا پالیسۍ نه وي، که هغه بهرنۍ پالیسۍ وي، اقتصادي پالیسۍ وي، نو تاسو د اقتصاد په هکله باندې اصلا بحث نه شئ کولی. دا دوه درې خبرې چې دا پروژه وا پروژه دا د یو هیواد لپاره، د یو ملت لپاره دا په نمونه کې نشي راتللی. دا یو بحث دی. دوم بحث دا دی چې طالبان خو طبي خبره ده چې خپله مسله توجیه کوي، هغه خو د نجونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی ها دی، لیکن په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی، بلکې د ټولو بشري حقونو او هغه ځمکني قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي د ټولو نقص دی. په ټوله کې هغه څه چې په دوه نیمو کلونو کې روان دي، دننه په افغانستان کې که موږ بهرنی بود بیخي پرېږدو، یا د بهرنیانو نیوکه، یا د رسمي پېژندلو بحث بیخي یوې خواته پرېږدو، په ټول افغانستان کې تاسو کنن هم سروې وکړئ، ولس نوي سلنه ولس د اوسني حاکمیت څخه ناراضه دی، په هیڅ ډول نه دی ورسره ولاړ. حتی په دننه په طالبانو کې ادب څرګندونې موږ اورو چې دوی د خپل دغه سیستم څخه ناراضه دي. نو په ټوله کې په افغانستان کې داسې هیڅ حاکمیت وجود نه لري په اوسني عصر کې چې هغه دی په سلو کې لس پنځلس فیصده د خلکو رایې هم د ځان سره ولري. کله چې په هیواد کې دننه د افغانستان بحث راخلو، که په افغانستان کې د افغانانو دننه د افغانانو مشروعیت نه وینو، بهرنی مشروعیت خو ډېر لرې خبره ده. دا چې اوسني وضعیت ته تغییر ورکول په څه ډول ممکنه وي، تغییر خو به راځي که دا نن وي که سبا وي، ځکه یو حالت هم په افغانستان کې داسې نه دی پاتې شوی، په یو هیواد کې هم داسې نه پاتې کیږي. په دې کې هېڅ شک نشته، هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه دی وارد شوی. دننه په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي، خلک د ویرې سره مخ دي، هغه تغییر له افغانستان څخه نه ساتلی. لیکن یو شی ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپلو اهدافو لپاره په یوې ډلې سرمایه ګذاري وکړله. په تېرو شلو کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده، ډېره ناکاره، بې ظرفیته وه. دغه سرمایه ګذاري بیا د بون د کانفرانس د دوهې د کانفرانس د طالبانو وکړله، او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري. متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د نجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي، هغه نه دی وارد کړی. د هغه تر ټولو لوی لامل دا دی که چېرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي، ممکن طالبان رسمیت پیژندنې دروازه خلاصي او هیوادونه په رسمیت وپیژني، لیکن دا ډاډ امریکا لا هم نه لري چې دوی په رسمیت پیژندل کیږي. نور هیوادونو سره د لاس ورنه کې هغه هیوادونه چې د طالبان د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي. لهذا دغه پړه یو سست یو څه ټینګ نیول دی تر څو د یو کول شي چې هغه سرمایه ګذاري چې په دې نیابتي ډلې سوی ده هغه ډاټا لاسه کې چې وو ما خلک دي هلته زما د اهداف لپاره کار کوي، دغه نو سوبیا تغییرات راځي.
سلامات سي آزاد صاحب راځي چې د بل اوریدونکو ته نو باتور غوښله ده چې غاګي وو ورستړي مشي تاسو له ازادي راډیو نه ازادي په سپو کې بحث اوري. مهرباني مهرباني غاګ مو وصل د استډیو سره خبرې وکړي.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني. فکر کوم د غوریدونکو زموږ غاګنا وری کور ودان سلامت او سوریدونکو چې اړې کني سه خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړیکې وصل شي. کله ناکله واتس اپ زموږ اړیدونکو اړې کني سه خپل وخت ځای کې هم متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړې کوي سه زموږ راتلونکو خبرونه کې دا بس ورورو راټولو راځي په دې پای کې لږ زره په هلارو تام شو. خاغلی جنباس څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو دغه تیت او پرک دریزونه دا سره یو ځای شي او بلاخره افغانان د خوخی خبرونه واوري او د افغانانو هیلي وغوړيږي؟ اوس خو له باس نه داسې ښکاري چې قانع صاحب او تاسو مخکې ویل چې د ښې راتلونکي هیلي نشته، اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکړو، ملت ته باید د ښو خبرو لارې چارې وښیو. څه کول په کار دي چې بلاخره د افغانستان دغه ستونزه هواره شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د ښو خبرونو د غونډو او کنفرانسونو کوربه وي؟
ګوري خبرې لوتین، افغانستان خلک بل شکه چې زموږ عزیزان دي، موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو. کدې چې دنه په دغه اوس مهال سم د لاسه په کور کې نه یو، خو هر درد افغان ملت هغه زموږ درد دی او بل شکه چې هغه اساسي ترين ورته مارکس ترين متضرر د افغانستان خلک دي دغه حالات. خو تاسو د حل لارو پوښتنه کوي، ګوري لودین صاحب، طالبان دي دغه کس کاذب غرور نه تکبر نه لاس په سر شي، د دغه سرتنبګي نه دي راووزي، دا نتیجه نه ورکوي. دا آرایشي کارونه، دا شعاري کارونه چې اله داسې کوم مالت نه پیږم، سالنګ مې را جوړ کړو، سالنګ 50 کاله مخکې جوړ و، سالنګ تخریب شوی و، تا بیرته راورغوه. همدغه چې د قوشتېپې د طرحې بنسټګر ته نه هغه هم څه د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داود خان په منځ وخت کې طراحي شوی و، جنګونه را عامل شول چې هغه سر ته ورسېږي. معلومه نه ده چې د قوشتېپې برخلیک به ستا په شتون کې څه رقم کېږي، دا معلومه نه ده. آرایشي کسمیتیک کارونه مه کوه، د خلکو په سترګو خاورې مه شینده، خلک پوهېږي، خلک هوښیار دي، خدمات ستا چیرته دي. ته دغه اوس چې 250% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پرېږدي، یعنې زموږ خویندې میندې هغې باندې زورګویي کوي، څه دلیل ته لري چې د افغان جونې 2.5 کاله مکتب ته نه پرېږدي؟ حقوق دې ورته سلب کړي دي، دا څه رقم اداره ده؟
بله کور ودان جنباسر سلامت، تاسو وایي چې د حل لاره همدا ده چې طالبان خپلې تګلارې بدلې کړي، ولس ته مراجعه وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له دې اوسنۍ ستاسو پټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شي؟ کور ودان د آزاد صاحب د پای خبرې به هم واورو. آزاد صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو په ټکو باندې حل لارې سپارښتنې څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سټیجونو نه ښې خبرې نشر شي، نه دا چې اندېښنې وي، تشویشونه وي؟
ګورې که داخلي بورډ ته راسو، حل لارې همدغه دي چې د نننه په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې له طالب پرته هر هغه څوک چې هغه ده ظرفیت په اساس باندې کولای شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثیل کړي هغه ځای پر ځای شي. لکن دا توقع له طالبانو څخه په اوسني وضعیت او شرایطو کې فکر نه کوم چې دا د سمه توقع وي. لهذا د هغه څه چې زه دلته په متحده ایالاتونو کې وینم، په ځانګړې توګه په تېره یوه میاشت کې ځینې تغییرات دلته راتلونکي دي د دوی پالیسۍ کې، او دا تغییرات به کولای شي طالبانو کې ډېر ژر تغییرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دي راغلي او نه هم په خپل زور او واک اوس هم هلته ناست دي. دغه تغییرات چې دلته راسي یوه لارې دغه د چاغ افغانان چې متحده ایالاتونو کې دي او او تر یو بریده پورې ځینې اړیکې لري، هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرسمنو پالیسي میکرز سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي، او دوی ته اړ باسي چې خپل پالیسیو کې تغییر راولي او طالبانو باندې هغه واقعي فشار چې لازم دی هغه راول شي. دغه کار کولی شي چې په لنډه موده کې
سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو او زموږ درنو میلمنو، بس همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، دغه راز د سویډن په لوند پانتون کې د بشري حقوقو د سیړون کې ابو الاحرار رامسپور، او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت خان صاحب نډیر مننه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو سره هم مننه چې زموږ بحث مو واورید. له رادیو غانو مو مخورې راتلونکي ساعت کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کې.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.